جدی بردارد. از این شنونده های ما که برای ما پیام فرستاده بودند سپاس گذاری میکنیم. شما هم اگر خواسته باشید می توانید از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم با شماره 818 برای ما پیام ارسال کنید. برنامه های رادیو آزادی همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM ادامه دارد. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا هم همکارم احمد تکل با شماست. تکل صاحب خوش آمدین.
دیر زیاد مننه کوم فروغ صاحب لطاسو نه قدر من اوریدون کو تاسو تا یو زل بیا سلام ورنده کوم او یو زل بیا ده لوی اختر مبارکی در توایم. تر نه بجو ده ازادی رادیو لمرنه یو ساته خبرونه تخرغ لست. ده خبرونه پر دیره برخه که ده ازادی رادیو مجلی 19 پروگرام خبرو. د ازادۍ مجلې په دې غاڼه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ لیکوال او شاعر فاروق فرداس را په مرکه کې واورئ چې د الفت صاحب شعرونه او نثرونه په روسي ژبه ژباړل شوي دي.
په دې کتاب کې د استاد الفت 12 شعرونه راغلي دي او یو 10 یا 12 قطعې نثرونه دي چې دا دواړه په روسي ژبه ژباړل شوي دي چې ژباړونکي رحمت الله روان خاندیکوف او اغلی برشنا ننگیار و
لازاده مجال مخکی پلند خبری برخه که با واوری چه ولسمشر اشرف غنی سبا هند تزی او لچارواکو سرا با پتیر پتجارتی برخه که ده افغانستان او هند ترمینز ده اریکو پر پراختیا خبری وکلی. ده هر سورس ترازی لمرای پاموکلی خبرونو تا د ننګرهار د امنیه قماندان زړور زاهد جنازه نن د کابل په د سبز ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل کیږي. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي د ترینکوټ ښار امنیت د ټینګولو لپاره پوځي عملیات به روان وي او پنټاګون تایید کړی ده چې د داعش ډلې ویان ابو محمد العدنانی 13 میاشت په سوریه کې د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوی. بشپړ خبرونه. د ننګرهار د امنیه قماندان زړور زاهد جنازه نن د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پانه کې وایي د زاهد جنازه به ماسپښین د سردار محمد داود خان له روغتونه ترخیلو سیمې ته ولیږدول شي. زړور زاهد یو 40 کلن و او د یکشنبه په ورځ د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د ماین په یوه چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان حکومت دا پیښه لویه ضربه بللې ده. زړور زاهد لږ تر لږه 30 کاله د افغانستان په ملي پولیسو کې کار کړی و. هغه ننګرهار ته له رسېدو مخکې د میدان وردګو او غزنی د امنیه قماندان په توګه هم کار کړی. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی سبا نوی ډیلی ته ورسیږي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی غنی به د افغانستان او هند د ګډو ګټو په اړه د سلا مشورو لپاره له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. د وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي دا سفر به د دواړو مشرانو ته په یو دوړخیزې همکاري او هغو موضوعاتو د مخامخ بحث موقع برابره کړي چې دواړو هیوادونو ته مهم دي. د هندي مطبوعاتو په حواله صدر اعظم نریندرا مودي به په دې خبرو کې له کابل سره د پوځي مرستو د زیاتولو هوکړه هم وکړي. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي د مرکز ترینکوټ د امنیت د ټینګښت لپاره پوځي عملیات بروان وي. وسلوالو طالبانو تېره اونۍ پر ترینکوټ پراخې حملې وکړې او حتی د ښار ځینې مرکزي برخو ته ورسېدل. خو د اورزګان والي محمد نذیر خروټي پرون خلکو ته ډاډ ورکړ چې له روانو پوځي عملیاتو سره به د ټول ولایت امنیتي وضعیت ښه شي. پر ترینکوټ د وسلوالو طالبانو له حملو وروسته د کندهار امنیه قماندان جنرال عبدالرازق د عملیاتو لپاره اورزګان ته ولاړ. جنرال عبدالرازق ویلي چې له وسلوالو طالبانو د سیمو له پاکولو پرته به کندهار ته ستون نشي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په سوریه کې پرون مخام اوربند نافذ شو. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د لمر له لوېدو سره د جګړې په زیاتو ډګرونو کې اوربند مراد شوی دی. د اوربند په دې موافقه کې د داعش او النصره جبهې په څیر افراطي ډلې نه دي شاملې. د سوریې پوځ وایي چې د اوربند کلکه څارنه کوي، خو د روسیې حکومت اندېښنه څرګنده کړې چې د رژیم مخالفې ډلې د اوربان موافقې ته درناوی نه کوي. واشنگټن او مسکو ویلي چې د داعش په څیر افراطي ډلو پر ضد هوایي حملې به زیاتې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون وویل په سوریه کې د اوربان اعلان ښایي د دې هیواد د ژغورنې لپاره وروستی فرصت وي. جان کری د سوریې په جګړه کې له ښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې له اعلان شوي اوربان ته درناوی وکړي. هغه په سوریه کې د اوربان تر رسمي اعلان وروسته وویل چې په ځینو سیمو کې د کراري راپورونه رسیدلي دي.
Some reduction in violence.
لمړنی راپورونه ښایي چې په تشدد کې تر یو حده کموالی راغلی، خو په ځینو سیمو کې لا هم جګړه روانه ده. د اوربان د موافقې د پایلو په اړه خبرې کول ښایي له وخته مخکې وي، او زه نه غواړم چې اوس په دې اړه څه ووایم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز څرګنده کړه چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ځواکونه به د اوربان د موافقې پر اساس د رژیم پر مخالفو وسلوالو ډلو بمباری بندې کړي، خو جان کری ټینګار وکړ چې د سوریې دولت پر افراطي ډلو حملې کولای شي. د امریکا دفاع وزارت تایید کړی ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویاند ابو محمد العدناني تیره میاشت په سوریه کې د امریکا په یوه هوایي حمله کې وژل شوی. د پنټاګون د مطبوعاتي څانګې مشر پیتر کوک پرون وویل العدناني چې د داعش جګپوړی مبلغ او دې ډلې ته د بهرنیو جنګیالیو د جذبولو د عملیاتو طرح و، د سوریې په الباب سیمه کې د امریکا د پوځ په یوه هوایي حمله کې له منځه وړل شوی. کوک زیاته کړه چې عدناني پر ملکی اهدافو د حملو په تنظیمولو کې مهمه برخه درلوده، او مړینه به یې د نړۍ په کچه د داعش ډلې پر فعالیتونو ناوړه اغیز وکړي. عدناني موټر د اګست د میاشتې په 13 نیټه د بی پیلوټ الوتکې د میزایل په وسیله پنخه شو. نوموړی د داعش ډلې اصلي ویاند و، او په پاریس، بروکسل، استانبول او بنگلادیش کې د تیر یو کال په حملو کې مهمه ونډه درلوده. چارواکي همداراز وایي چې نوموړي د سینا دښتې له پاسه د روسیې د هوایي کرښې د الوتکې په نسکورولو کې هم لاس درلود. او د ترکیې په ختیز ښار وان کې د پولیسو د یو دفتر مخې ته د پرونۍ چاودنې له کبله د مړو شمیر 500 ته لوړ شوی. د ترکیې خبری رسنۍ وایي چې دا چاودنه پرون شویده. د ایران خبری آژانس اسنا وایي چې په زخمیانو کې یو شمیر ایرانی وګړي هم شامل دي. وان د ایران سرحد ته نږدې پروت ښار دی. په وان کې د پرونۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د ترکیې حکومت یې پړه پر داعش ډلې او د کردستان د کارګرانو پر ګوند پی کی کی اچولې ده. زمونږ غږ آزادی رادیو او ری آزادی رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د آزادی رادیو مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی سبا هند ته ځي. د ولسمشر ویاند وایي ښاغلی غنی به په دې لنډ سفر کې له هندي چارواکو او سوداګرو سره د دواړو هیوادونو د تجارتي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. هندي سوداګر تمه لري چې زیات مالونه یې په مناسبه بیه او لنډ وخت کې د افغانستان مارکیټونو او د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورسیږي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د هند په سفر کې د هغه هیواد له صدر اعظم نریندر مودی سره وګوري، او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره پر نوو لارو به خبرې وکړي. د ولسمشر ویندوی محمد هارون چخانسوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې هند له افغانستان سره لسترو مرسته کوونکو هیوادونو د نولدي عمله د افغانستان حکومت له هند سره د اقتصادي همکاریو لا پراختیا د ځان په ګټه ګڼي.
تاسو معلومه ده هندوستان د افغانستان د یو لوی کومکونکو څخه دی، او د دې غټې اقتصادي پروژې درلودلی، لکه د افغانستان هندوستان د دوستۍ بند یا بند سلما، د پارلمان تعمیر د افغانستان ده، د زراعت د نرام سړک د افغانستان ده، او همچنان د چابهار بندر کې کارونه جریان لري په شدت سره. نو هغه غټ بسته د کومکو د تورستۍ تقریبا او اوس پر نورو اقتصادي پروژو پر نورو اقتصادي همکاري بحث کوي، او په څنګ کې د تروریزم پر خلاف په ګډه مبارزه باندې به هم اړخیزه بحثونه.
محمد هارون چخنسوري زیاته کړ چې د اقتصادي همکاریو د پراختیا او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه د شاغلی غنی او نریندر مودی د خبرو جزئیات په وروسته ترګند شي. د افغانستان حکومت په وروستیو کې له اسلام آباد غوښتنه وکړه چې هندي سوداګرو ته له افغانستان سره د تجارت لپاره په واګه بندر کې لار ورکړي. کابل د اسلام آباد حکومت ته خبرداری ورکړ چې په غیر صورت کې به د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د تجارت لاره ورته وتړي. هندي خبرونه ټایمز اف انډیا لیکلي چې اسلام آباد ته د کابل د خبرداري پر هغو هندي سوداګرو چې په افغانستان او د دې هیواد لارې په منځنۍ آسیا کې د سوداګرۍ لپاره لوی ګټې په نظر کې لري د زیر په څیر خوږ لګېدلی دی. زیات هندي سوداګر باور لري چې په افغانستان کې د هغوی لپاره په مناسبه بیه د سوداګرۍ ستر امکانات پراته دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې مخکې وویل چې دوی افغان سوداګرو ته په واګه کې د ترانزیت لار ورکړې ده، خو کابل له اسلام آباد سره د ترانزیت د وتړون پر اساس هندي مالونه له دې لارې نشي واردولی. په هند کې د تجارتي خونو مشر بی جی بجاج هندي خبرونه ټایمز اف انډیا ته ویلي چې افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له دې امله د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د سازمان د پریکړلیک پر اساس مجبور دی چې سمندر ته لار ورکړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ ازادي راډیو او قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستۍ موضوع نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه ده. اسمت ساروان د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
نړۍ د افغانستان په ورانولو کې لاس درلود، باید په جوړولو کې هم مرسته وکړي. دا د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې سر لیک دی. ورځپاڼه وایي د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې له تروریستي حملو 15 کاله وروسته افغانان لا هم د خپل هیواد د حالاتو د ښه کولو لپاره سختۍ کوي. نړیواله ټولنه باید خپل ناکامي ومني او د افغانانو ملاتړ وکړي. ګارډین پر افغانستان د پخوانی شوروي د پوځونو د یرغل په وړاندې له مجاهدینو څخه د بریتانیا او امریکا په شمول د لویدیځوالو د ملاتړ، د مجاهدینو د خپل منځي نښتو ویجاړیو او افغانستان ته د لویدیځوالو د شاړولو د تفصیل ورکولو وروسته ویلي داسې ښکاري چې موږ اوس یو وار بیا دوی هیروو. دوه کاله وړاندې باراک اوباما د افغانستان د جګړې پای اعلان کړ، خو سږ کال د افغانستان لپاره تر ټولو خونړی کال وبلل شو. له طالبانو څخه د افغانستان د ژغورلو په اړه له ژمنو سره سره اوس په 15 کلونو کې تر بل هر وخت طالبان زیاتې سیمې په کنټرول کې لري. ګارډین ورځپاڼه د افغانستان د نورو ستونزو یادونه هم کوي. وایي سره له دې چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې امنیت نشته، افغانان لا هم بېوزلي دي، بېروزګاري زیاته ده، لومړني خدمات خورا لږ دي، تر نیمایي زیات افغان ماشومان له تعلیم محروم دي. لا هم افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو سخت ځای دی. لا هم دا هیواد د تشدد قرباني دی او داسې ښکاري چې یو وار بیا د خونړۍ کورنۍ جګړې په درشل کې دی. او کریسچن ساينس مانیټور ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د واورینو پرانګانو په باب لیکنه خپره کړې چې نسل یې د ختمېدو له خطر سره مخامخ و. دا ډول پرانګان د منځنۍ او جنوبي آسیا د 12 هیوادونو له واورو په پوښلو غرونو کې موندل کیږي، خو د دې لپاره چې زیات ښکار کېدل په وروستیو کلونو کې شمیر خورا لږ شوی دی. له تیرو وو کلونو راهیسې د دې لپاره چې د واورینو پرانګانو نسل ختم نشي د افغانستان په نوي اعلان شوي ملي پارک کې هلې ځلې روانې وي. ورځپاڼه وایي ایکولوژیستان او د طبیعت ساتونکي چې د دغه حیوان د نسل د ساتنې لپاره هلې ځلې کوي اټکل کوي چې د بدخشان دواخان په ملي پارک کې تر 140 واورین پرانګان موجود وي.
د ازادۍ رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لیکوال او شاعر خاغلی فاروق فردا سره زموږ د همکار محبوب شاه محبوب مرکه اوري.
موږ دواړه متنونه په عین زمان کې خپاره کړي.
محمد تواب تراب څمکنی د زرکین سترګې تذکرې په اړه راته غږیږي. لنډ حکایت او په ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې مرسل مجاز څه دی او په ادبیاتو کې څه نقش لري. تر دې هر څه لومبی فرهنګي خبرونه لرو. همایون هیواد یې راوروي.
لوګر کې الهدا ادبی بهیر پرانستل شو. یاد بهیر د وګي پر ولسم نیټه خپل لمړنۍ پرانست غونډه وکړه چې لمړنۍ غونډه هم د بهیر تګلارې ټاکلو ته ځانګړې شوې وه. د الهدا ادبی بهیر جوړونکي وایي د دوی کار به ډیر پر ادبي مسایلو راڅرخي او هڅه کوي هغه ځوانان چې له شاعرۍ او لیکوالۍ سره یې جوړه ده په دې بهیر کې وروزي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د خاغلی مبارز دعوتګر هنري خدمتونه وستایل. د باختر اژانس د خبر لمخې د اطلاعات او فرهنګ وزیر د کمو امکاناتو او ګڼو ستونزو په ګاللو چې خاغلی دعوتګر ورسره مخ دی، د حقاقي او نقاشۍ په برخو کې د نوموړي خدمتونه د ستاینې وړ وګڼل. خاغلی جهانی د وزارت له لوري د ترتیب شوي ستاینلیک ترڅنګ د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري خاغلی دعوتګر ته 100,000 افغانۍ د دوی د هنري کارونو د ملاتړ په خاطر ورکړې. مبارز دعوتګر د مننې په څرګندولو سره د لازیاتو هلو ځلو ډاډ څرګند کړ او په هنري چارو کې حکومتي ملاتړ هیله بښونکی وګڼه. یاد دی وی چې ښاغلی دعوتګر په کندوز کې میشت حقاق او نقاش دی چې د هیواد په ډیرو برخو کې ډبرلیکنې او د انځورګرۍ آثار مینوال لري. نوموړي په دې برخه کې ګڼ شمېر شاګردان هم روزلي دي. د وږي میاشتې په 13مه د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د افغان فلم ریاست بیلابیلې برخې وکتلې او د دغې ادارې غوښتنې او ستونزې واورېدې. د باختر اژانس د خبر له مخې د افغان فلم رئیس ابراهیم عارفی کیهان په دې کتنه کې د دې ریاست د آرشیف په اړه معلومات وړاندې کړل او ویې ویل د افغان فلم په آرشیف کې د شاه امان الله خان له دوران څخه د برهان الدین ربانی تر دوران پورې مستند او هنري فلمونه موجود دي چې په سلو کې 55% یې په ډیټابیس کې شامل شوي دي او په نورو فلمونو کار روان دی. دغه راز نوموړي د افغان فلم د ادارې یو لړ ستونزې هم طرحه کړې چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر له لوري د همکارۍ او توجه ژمنه ورسره وشوه.
د پکتیا ولایت په څمکنیو ولسوالۍ کې محمد تواب تراب څمکني د زرکین سترګې په نوم ادبي تذکره راټوله کړې ده. په دې تذکره کې چې علمي خپرندوی ټولنې چاپ کړې د ډیرو نومورکو شاعرانو کلام خوندي شوی دی. په پکتیا کې زموږ همکار داوود تپان د دغې تذکرې په اړه له ښاغلي تراب څمکني سره مرکه کړې ده. پام مو ورته راړوم.
د ازادي راډیو د ادبی راډیو مجلې درنو اوریدونکو السلام علیکم. همدا اوس ما په لاس کې زرکین سترګې ادبی تذکره سټولونه وډنی محمد تواب تراب څمکني کړې ده په را سره ده. په دې تذکره کې د بیلابیلو شاعرانو سیاغه دی څمکنیو ولسوالۍ اړوند او د خوست او ځینو نورو سیمو هغه شاعران دي سیاغوی ډیر وخت په ولسی شاعری کې مطرح سوي دي. ولی اوس په دغه تذکره کې راول سوي دي سیدا د دوی لپاره یو نوی ژوند بخي. په دغه تذکره کې سي ډالې خپل ژبې ته چې د مور ژبه مې ده او همدا ډول د لیکوال خبرې مننه یادونه او دا کیسې د خبرندوی ټولنې یاداښت دا لري د علمي خبرندوی ټولنې لخوا چاپ شوې ده. د دې کتاب په اړه دومره ویلی سوسی په سپین کاغذ په ډېره ښه پختۍ او ډېره ښه بڼه چاپ شوی. ډېرې نوې خبرې پکې شته. د دې کتاب هغه ځینې برخې په ځینو وختونو کې ما پخوا له چاپ هم لیدلې وې او اوس دا داسې چاپ شوی هم یې وینم. په دې کتاب کې ډېر شعرونه راغلي دي، ډېرو شاعرانو پیژندګلوي راغلي دي، ځینې ولسی شاعران هم په دې کې ستاسې د ولسی شاعرانو په نوم مطرح دي. ولی اوس په کتاب کې د دوی شعرونه چاپ شوي دي نو وروسته به موږ د لیکلو ادبیاتو یو برخه هم وګڼو. دلته یو شعر زما مخته راغی وکیل ته وړاندیز. دا فکر کوم د یو ولسی شاعر ده. پرایه مې وکیل یې، ما چې رایه درکړه تا ته خدمت به کوې ماته. دا تیر وخت خوشو تیر زمانه نه دی هیر، ارمان دی کړلو ډیر. تر څنګ دی بدرګوم نن می مغور زو شاته، خدمت به کوې ماته. همدا ډول ځینې نور شیرونه هم لري. دا به هم د راټولون کې لخلې واورو. په سر کې به راټولون کې تخره غلاس تو وایو او د دې د بشپړ پیژندګلوي پښتنه به تر وکړو.
مننه تپان صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته او په ځانګړې توګه د دې خبرونې درنو مینوالو ته سلام او درناوی. که څه هم تاسو د کتاب ډېرې ځانګړنې په خپلو خوږو خبرو کې راټولې کړې او اوریدونکو سره مشارکې کړې، بیا هم مننه کوم. نوم یې محمد تواب دی، تخلص تراب کوم. لکه څنګه خیلی نوم نه معلومېږي، سمکنۍ هم دی، سمکنۍ اوسېدونکی هم دا وخت په کابل کې پاتې کېږم. او تر دولسم یې په خپله سیمه کې سمکنیو کې زده کړې بشپړې کړې دي. نورو زده کړو ته به اراده شته ده انشاءالله دا سلسله به دوام ولري. تپانس
ډېره مننه اوس د کتاب په اړه راته وایي، څنګه یو ناڅاپي په لار یوه پرته سیمه کې دا رقم یو کتاب تاسې ښار ته وړاندې کوئ یا راټولوئ؟
تپانس صاحب، تاسو ته بهتره معلومه ده، د سیمې په کچه کې موږ ګورو یوازې په مرکز ګردیز کې زموږ فرهنګي خوځښتونه، ادبي خوځښتونه ملګرو په نسل کې زموږ هلو ځلو روان کړي دي. ولې په لرې پرتو سیمو کې کله د یوې خبرې انکار ونشي، ځینې تپل شوي تعصبونه موجود و، بعضې ځانغوښتنې موجودې دي که دا خبره موږ روښانه وکړو. نو دې ته مې زړه ښه کړ چې موږ د ګډ کتاب دپاره مې هڅه وکړه، تر څو موږ د دې ګډې خوارۍ د ګډو مزل دپاره مې ملګرو نظرو مې هم راواخیستل، تر څو موږ په سیمه کې د ګډ خوارۍ د ګډ کار فرهنګ هم پیاوړی کړی وي. تپان صاحب، نو په دې کتاب کې لکه څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده، د کمپوز په برخه کې تاسو راسره پوره هم کړې کړې ده، شپاړس نفره بېلابېل شاعران د بېلابېلو سیمو، په دې کې د خوست بعضې د سیمو ملګري هم راسره دي، هم یې راټول کړي دي. او بل یادونه چې ضرور ګڼم، دا کتاب درې ټوکونو کې انشاءالله په راتلونکي کې چاپېږي. لومړی کتاب شپاړس نفره شاعران ملګري کې راټول کړي دي، راتلونکي دوه ټوکونه بهر یو ټوک له ځان سره پنځوس لیکوالان او شاعران ملګري خپل غیږه کې ولري.
ډېره مننه. دلته یو شعر د کتاب مخې کې: ماته راغی راشه څنګ په څنګ جلکۍ ولې ګیله منې، زه دې پخوانی اشنه یم ته ولې شکمنې، راشه څنګ په څنګ. دا شعر خو فکر کوم ما ډېر پخوا په کومه سندره کې اورېدلی، کوم پیدا کړه په دې شرط اورېدونکو سره شریکوم. تاسو راته وایي دا شعر د چا ده؟ دا ډېر پخوانی شعر ده او مشهور ده.
دغه شعر د یو ولسي سندرغاړي او خپل هنري غږ یې ډېر مینوال د ځان لپاره پیدا کړی و. خپل هم د دې سندرې شاعر هم دی، اروخات صدیق مقبل، چې تقریبا نن دولس دیارلس کاله پخوا وفات شوی دی. او په خپل وخت کې ډېر مینوال لرله او ډېر خوږه شاعري هم کړې ده. دا شعر د اروخات صدیق مقبل دی.
د صادق مقبل په اړه تاسو ویل، صادق مقبل هنر ته په پکتیا کې څومره ارزښت ورکول کېږي په اوس وخت کې؟ نوم یې نه دی ارسوی
اوس وخت تونو کې. د زما د کتاب هوا موخه مې هم دغه تپان صاحب، چې په دې کې بعضې شاعران ملګري چې وفات شوي هم راټول کړي دي، چې دا د هېرېدو حالت ته رسېدلي وو، تر څو دغه شاعران او هنري ملګري هېر نه شي. او دغه ملګرو په خپل وخت کې ډېر مینوال لرل او ډېر ښکلی کار د هنر په برخه کې کړی و. همدا وجه وه چې دا مې ملګري مې په دې تذکیره کې له ځانه سره راوړل، او موخه مې هم دا وه چې تر څو دغه شاعران او دغه هنري څېرې زموږ په دغه ځوان کهور کې هېرې نه شي.
دلته یو بل بیت زما مخې ته راغی: جاج اخیسته نه شم ستا د ژوند ته کله، اوس فلسفه فلسفه کې رانه ورکی. دا څوک دی؟ زه نه پیږم.
دغه ځوان ملګری عجب ګل تکل نمیږي، دا دی هم د سمکنۍ د سیمې دی. په اوسنۍ وخت کې که موږ د ده شاعري وګورو، د ده عمر ته وکتلی شي، ځوان دی خو شاعري ډېره خوندوره. لکه څنګه تاسو بیل کې ولیدل، فلسفي شاعري کړې ده، چې په دې شاعرانو شمیر کې موږ په ده باندې پوره حساب کولی شو. نو موږ تپان صاحب تاسو ته بیا هم وایم چې بهتره درته معلومه ده، تر څو زموږ ځوان کول باندې هم ډېر حساب کېدلی شي. خوږه هنرونه لري، لوړ استعدادونه شته دي، خو ما د دوی لپاره یو څه کار ته ضرورت دی، تر څو دوی خپل کتاب ته یا ښه شاعرۍ نورې کولې ته زړه.
ډېره مننه. د کتاب د داخل نه به یو غزل هم وایو که ستا خوښه یې. څنګه ده؟ یو شی جهانیانو چې یو ښکلی جهان جوړ کړو، سوله او عدالت پکې ژوند د هر انسان جوړ کړو، راشئ دنیاوالو خدای لپاره لږ بدلون وکړئ، ټول سره یو موټی شئ، د جنگ په ضد پاڅون وکړئ، راشئ د وشتلو دردېدلو زړو درمان جوړ کړو. یو شی جهانیانو چې یو ښکلی جهان جوړ کړو،
اولاد د بابا آدم یو حقیقت کې سره ورونه یو تور یو کسپین یو ټول د یوې باغچې ګلونه یو کیک دی وسلې پرېږدی زه د ژوند نوی سامان جوړ کړو یو شی جهانیانو چې یو ښکلی جهان جوړ کړو پرېږدی چې د ښکلي مرغان ووایي سندرې ایک کاریانو پرېږدی نور کوي لاس له ماشې لرې راشي دوران ساز شی چې رنګین غوندې دوران جوړ کړو دغه شعر دی چاو تاسې دا شعر اورېدلی
دا هم د سیمې د یو ولسي شاعر لالګل حیران د دې شعر ډیر پیاوړی ولسی شاعر دی او یو یادونه کوم مخکې تاسو په خپلو خبرو کې یاده کړه چې د څمکنیو د سیمې یو هغې تر څنګ د نورو سیمو څمکني هم لویه ولسوالۍ ده تاپان صاحب دا هم په دې ولسوالۍ کې مرکزي ولسوالۍ ده د بېلابېلو سیمو څخه راکوچېدلي خیلونه همدلته پاتې کېږي همدا وجه ده چې هلته پر نفوسه سیمه ده ډېر شاعران ملګري هم هلته پاتې کېږي په همدغه سیمه کې د زازایو منګلو د بېلابېلو قبیلو شاعران ملګري موجود و دا هم د لالګل حیران ځ شعر و چې تاسو په خپله خوږه ژبه ولوست
ته که کوم غزل راته واورې د اورېدونکو لپاره ستا د ذوق وي
مننه تپان صاحب لکه څنګه د کتاب نوم زرکینې سترګې دی زرکینې سترګې مې د یوې غزلمارې سندرمارې شاعري چې کړې ده د زرکې مقبل خور یو غزل چې د همدې کتاب د پاره مې نوم ترې ځانګړی کړی دی دغه غزل به له تاسو سره شریکه ما غزل دی پردیسی لویه بالا ده کړوي زرکینی سترګې چالې دلې هغه درچې ژړوي زرکینی سترګې خدای ډېر ډېر می یادېږي بیا د کلی چنارونه انګلستان راته بالا شو سوزوي زرکینی سترګې په خاموشه خاموشۍ کې ورته غوږ شه لیوانیا د غمجن زړګي کیسې درته کوي زرکینی سترګې دا زړګی مې د زړګي کیسې په خوله نه کړي پوښتو کړي خو د زړه کیسې مې وایي وه رسوي زرکینې سترګې د پکتیا د غرونو زرکې سترګې سرې په ژاړا راغلې وایي ژیړ نرګس بیمار دی پټوي زرکینې سترګې
ډېره مننه د کتاب د چاپ نه دی اصلي موخه څه
مننه تفان سم مخې مې یادونه وکړه زما هدف هم دا دی چې تر څو شاعران ملګري سره یو ځای شي تر څو د ګډ کار او د ګډې خواري په رنګ سره پیاوړی شي د ځان غوښتنې او د شهرت غوښتنې له کړې نه راوتلي وو هر یو بل ځان ته نږدې وګڼو له ځانه بل محترم وګڼو دلته به مونږ د ګډ کار او د ګډې خواري په رنګ هم پیاوړی شوی وي په خپل منځ کې به دا د مینې دا د خلوص سلسله لا هم غځېدلې وي تپان صاحب
ډېره مننه داستا د کتاب یا د دغې ټولګې د چاپ مبارکي وایم د لا بریالي دوبونو هڅو په تمه مو یم خو دومره راته وایي چې په اطراف کې کوم مدني فعالیتونه لري کوم فرهنګي ټولنې لري کارونه په کوم اندازه دي او پیغام به دي دوی ته سي
ځنګړې فرهنګي خوځښت خونه لري خو کارونه می فرهنګي کارونه می آزاد کارونه دي د فانسې به د پاتیا ولایت په نورو سیمو کې هر ډول فرهنګي فعالیت چې لاس می پوره وی کوم لدی می وړاندې فرهنګي غونډې جوړې کړې دي مشاعرې مو جوړې کړې دي ادبي ناستې مو جوړې کړې دي او د کتاب او د چاپ ګامو لمړنۍ دی دا سلسله به ان شاء الله دوام ولري لټول ملګری می دا هیله ده چې په دې برخه کې را سره دا ډول همکار اوسېږي لکه څنګه چې ما اخلاص من قدم اخیست دی دا خبره دی بیا خر معلومه نشي زما په خوله کې خو ما ته تر ټولو د خپل ځانه ما ته خپل ملګری ګران دي زما شاعران ملګری راته ګران دي هغه څوک چې کار کړی دی باید کار یې هیر نشي هغه څوک چې کار کوي باید ورته داد ورکړل شي هغه څوک چې د کار شوقیان دي ملګرتیا یې باید وشي هیله مې هم دا ده پیغام هم دا ده چې راځئ چې د یو بل سره په ګډه کار وکړو راځئ چې د یو بل سره مینه وخایو یو بل په زغملو کې آبادی ده یو بل په زغملو کې کامیابی ده زه وایم چې راځي چې یو بل وسغمو یو بل سره پاتې شو
ډیر مننه
مننه کوم
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اورئ
افغان شاعر او لیکوال ښاغلی فاروق فردا چې د شاوخوا 15 کلونو راهیسې په مسکو کې اوسي په دې ورستو کې د زړه خبرې په نوم یو ټولګه چاپ کړی ده په دې ټولګه کې د استاد ګل پاچا الفت د څو شعرونو او نثرونو ژباړه راغلی او د څو تنو روسی شاعرانو شعرونه پښتو ته ژباړل شوی دي ښاغلی فردا لیکوالی او شاعری ته یو عمر ورکړی د ګلپاڼو پرخی سیوری زه د ځنګله د سیند او غره ملګری او د دری شعرونو یو ټولګه او ځینې نور آثار چاپ او ګڼې ناچاپ دي فردا له شاوخوا ولسو کلونو راهیسي په مسکو کې د نوی د روز په نامه په پښتو او دری ژبو یو ورځپاڼه هم خپروي دته په روسیه کې کډوالو ته د ښه خدمت په ویاړ د روسیې د مهاجرینو د سراسري ټولنې لخوا د سرو زرو مډال هم ورکړل شوی همداراز د مسکو د لیکوالو اتحادیې په روسیه کې د افغاني فرهنګ د پراختیا په خاطر ښاغلي فردا ته د روسیې د ستر لیکوال چیخوف مډال هم ورکړی دی. ښاغلی فردا د روسیې د لیکوالو د اتحادیې غړی دی. په دې وروستو کې کابل ته راغلی و. زموږ همکار محبوب شاه محبوب د زړه خبرې ټولګې په هکله مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
فردا صاحب، لومړی که د دغه کتاب په اړه چې د الفت صاحب نثرونه روسی ژبې ته ژباړل شوي او یا د روسی ژبې نه یو شمېر شعرونه پښتو ژبې ته راژباړل شوي، که دغه کتاب په اړه لنډ معلومات راته راکړي.
ډېره مننه محبوب صاحب. لکه چې تاسو کتاب ولیده، د زړه خبرې نومېږي. په دې کتاب کې د استاد الفت دولس دیارلس پارچې شعرونه راغلي دي او یو لس یا دولس قطعې نثرونه دي چې دا دواړه په روسی ژبه ژباړل شوي، په روسی ژبې ژباړل شوي دي چې ژباړونکي یې رحمت الله روان خاندیکوف او آغلی برېښنا ننګیار وه. همدارنګه په کتاب کې د روسی د معاصر شاعر ادوارد خاندیکوف دیرش پارچه شیرونه راغلی دی چې هغه دیرش پارچه شیرونه له روسی ژبې څخه ما پښتو ته په شعر اړولی دی. دا د افغانانو د کاري مرکز دوهمه فرهنګي پروژه وه چې ترسره شوه. تر دې دمخه موږ د استاد ناظمي همدغسې کار کړی و، د همدلی په نامه کتاب مو چاپ کړی و. دغه د کتاب په هکله خبرې چې هغه زموږ موخه او هدف له دې کار څخه دا و چې موږ د دواړو ملتونو د فرهنګونو د نږدېوالي دپاره کار وکړو.
د دغه کتاب په ژباړې کې دا چې تاسو په روسي ژبې هم پوهېږئ، هغه شعرونه او نثرونه چې له پښتو و روسي ژبې ته ژباړل شوي دي، تاسې څومره بریالي ګڼئ چې ژباړونکي بریالي و پکې که څنګه؟
یو خو هغه مهم او مشهور متل به تاسې اورېدلی دي چې وایي المترجم الخائن، یعنی مترجم هغه څه چې په شعر کې دی یا په نثر کې دی چې دا اړوي په بله ژبه، مسلمان هغه نیمګړتیاوې او کمبوتي په کې وي بې له شکه. زه به د دې خبرې د ثبوت دپاره تاسو یوه جالبه کیسه وکړم چې کله د ما کارتونه ولیږل دوستانو ته چې محفل ته راشي، د وزارت خارجه یو استاد چې په عین زمان کې د ختیځ پیژندنې په انسټیټیوټ کې استاد هم دی، دی راته وویل چې زه به یو روس کې اجازه وي ځان سره راولم چې تازه له قندهار راستون شوی دی، تازه له قندهار راستون شوی او د استاد الفت شعرونه یې ژباړلي دي په پښتو. دا سړی راغی او ځان یې راته معرفي کړ، په پروګرام کې مې ځای ورته ورکړ. یا به اتفاقي وه یا به تصادفي، نه پوهېږم، ولې د استاد الفت یو شعر چې په همدې کتاب کې ښاغلی روند او خاندیکوف ژباړلی دي په روسي او روسي شعر باندې، دې سړی هم د استاد الفت یو شعر چې پښتون ته خطاب نومیږي، دا شعر اول په پښتو ولوسته روسته او بیا یې د دې شعر ترجمه ولوستله. ما دا دواړه عمل ته په محفل کې سره مقایسه کړو، مې لیدل چې تغییرات پکې شته. دا طبیعي ده چې په د هر اثر په ژباړه کې نیمګړتیا وي، بېله شکه زموږ په کارونو کې به هم دا نیمګړتیا وي. خو موږ یو بل کار کړی دی چې موږ دواړه متنونه په عین زمان کې خپاره کړي دي، هم روسي او هم پښتو.
هغه لیکوال چې روسي لیکوال دی، ښاغلی خاندیکوف، تاسو به هغوی سره هم خبرې کړي، د هغوی هغه تجربه څه وه د دغه ژباړې نه، د هغوی هغه فهم څه و، ګټه هغه کومه اخیستنه چې د الفت صاحب له شعرونو کړې وه هغه څه و، هغوی څه په کوم فکر و؟
الفت په روسي ټولنه کې، په خصوصا په روسي فرهنګي ټولنه کې یو پیژندل شوی شخصیت دی. تر دې دمخه د استاد الفت په هکله خورا زیات کارونه شوي دي. لیبدف د استاد الفت په هکله لیکنې لري، آغلی ګراسیم وا په استاد الفت باندې لیکنې کړي دي. متاسفانه دا دواړه په تر دې حد اوس زاړه شوي دي چې محفلونو ته د تګ امکان نه لري، کنه دوی به په دې محفلونو کې راتلل او ګډون به کړی وای موږ سره په دې محفل کې. اوس معاصر شاعران چې دې خبرې ته توجه کوي، د دوی هدف یوازې او یوازې دا و چې دوی د پښتو شعر د اساسي جوهر په هغه باریکیو باندې پوه شي چې متاسفانه پخوا ورته کار نه دی شوی. خاندیکوف کسه هم ډیر ښه شاعر دی، کسه هم اضافي راغله دا خبره مې خولې ته، ډیر ښه شاعر دی، بریالی شاعر دی، او ما د شیرونو په ژباړه کې ډیرو باریکیو ته متوجه شوم، لکه چې دی د استاد الفت په شیرونو کې تاسو ته تاسو د پښتنې په وړاندې په مسکو کې دا خبره وکړه چې زه کله چې د استاد الفت شیرونه لولم زه په خپله د یو بل شعر دپاره بلار بشم. تاسو وګورئ د ممکن دا به د خاندیکوف درک وي د استاد الفت له شعر څخه، ول زه هم چې د استاد الفت نازو خیالی او د استاد الفت د شعر جوهر دومره لوړ دی چې یو بل شاعر ته د شعر د ویلو زمینه مساعده ای. په دې خاطر د خاندیکوف علاقمندی هم په دې کې و چې کله چې ښاغلی روان دا شعرونه پروسی وژباړله، خاندیکوف په ډیرې مینې سره دا شعرونه یې په نظم تبدیل کړ. په دغه خاطر
هغه شعرونه او نظمونه چې تا د ښاغلي خاندیکوف راخیستي دي پښتو ژبې ته دې ژباړلي دي، معمولا هغه موضوعات څه دي؟ په کومو موضوعاتو باندې راڅرخي؟
خاندیکوف لیریک شاعر دی، ژور فکر کوي. کله چې ما د خاندیکوف شعرونه ژباړل ما ته د استاد ایوب سندرې را په یادې دي. که تاسو متوجه شوي یاست استاد ایوب اکثرا خپل شعرونه په نیمایي کې پرېږدي. دې خبرې ته به زه ډېر زیات نه وم متوجه شوی، ولې وروسته چې کله د خاندیکوف شعرونه مې ولوستل، خاندیکوف یو لړ تفکر لوستونکو ته پرېږدي چې نور د ده شعر ته ادامه ورکړي. ټول شعرونه یې اجتماعي شعرونه دي، د انسانیت شعرونه دي، د تفکر شیرونه دي، او د خلکو د نږدېوالي د یادولوسونو د نږدېوالي لپاره په استتیکه توګه یا ښکلا پیژندنې پر بنا شیرونه دي. په دې حساب خاندیکوف یو په ډېرو شیرونو کې چې ما ژباړلي دي یو لړ تفکر او د شعر ادامه لوستونکو ته پرېږدي. دا فکر کوم چې ډېر ښه، ډېره ښه، یا یوه ښه پدیده ده د شعر ویلو کې چې شاعر غواړي لوستونکي له ځان سره مل کړي.
فردا صاحب، که چیرته د خاندیکوف د هغه شعر چې تا یې ژباړلی کومه بېلګه یې تا سره موجوده وي په یاد دې یاد وي، که څه هم کتاب خو در سره اوس نشته، که دغه یوه برخه یې راته وویل څنګه به وي؟
متاسفانه یا به دا زما کوم ذهني وي یا به څنګه، حتی خپل شعرونه مې نه دي په یاد نه دي، او هغه مې هم په یاد نه دی.
یو بله مهمه مسله هغه ده چې کله تاسو دغه کتاب د زړه خبرې د چاپ کړو د څو ژباړونکو لخوا، ځینو یې له پښتو روسي ته او ځینو یې له روسي نه پښتو ته ژباړه کړې ده، خامخا د دې بېلابېلو ژباړونکو هغه د ژباړې طرز او د هغوی هغه د لیک سټایل دا به بیل وي. په دغه ټول کې کې تاسو د ښکار کوم توپیرونه ولیدل د ځینو ژباړونکو د ژباړې ترمنځ؟
خو یو توپیر خدا و چې مال روسي نه پښتو ته وژباړل، او هغه دوستان خاغلی روان، خاغلی خاندیکوف او خاغلی بریښنا ننګر دوی له پښتو نه روسي ته وژباړل. زمونږ د کار استیل کاملا سره تفاوت لره، کاملا تفاوت تر زه په خپل ژبه کې یا د پښتو ژبه کې چې دا شیرونه ما وژباړل دا د کار یو سیستم، او د هغوی کار سره بیل شکه جلا کار او جلا سیستم، د جلا سیستم کار د دواړو سره تفاوتونه بیل شکه موجود وو.
ډیر زیات مننه کورو دم
خواهش کوم له تاسو نه هم مننه.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
وای چې په ځان پسې لا شاپلونه مړنګوه، د دې جملې به نور تعبیرونه هم ممکن وي، خو یوې دام کېدای شي چې له دوست یا رواشنا سره د دوستۍ تار مه پرې کوه. ځینې کسان چې لږې روزګار سم شي بیا یې هوا بدلوي، او هغه د چا خبره د چا سلام هم نه اخلي، حال دا چې روزګار په یو حال نه وي، کله څنګه او کله څنګه. وږمه جبارخیل راغلی او په همداسې موضوع پورې تړلی نقل ورسره دی. وابه ورو چې د نقل له بوټپنو سره څه کیږي.
جادویی کڅوړه. پنوو یو وخی وسوانه خزه او د هغې میړه په یو دره کې د خوړ په غاړه په خپله جونګړه کې اوسېدل. دوی بوټبانه وو. هر ورځ به یې په غره کې دوه باره بوټي کول. دا یو بار یې د ځان لپاره ساته، او بل یې په بازار کې خرڅاوه چې په پیسو یې د کور ضروري سودا واخلي. یوه ورځ چې دوی د نور کله غوندې دوه باره لرګي راوړل، یو بار یې پخلنځي ته دننه کړ او بل یې په حویلۍ کې کېښود چې سبا یې په بازار کې وپلوري او په پیسو یې وریجې واخلي. خو سبا چې راویښ شول، ګوري په حویلۍ کې ایښي لرګي نشته. بله چاره نه وه، د خپل پخلنځي لپاره ایښي لرګي یې په اوږو بار کړل، په بازار کې وپلورل چې وریجې ورباندې رانیسي او وږې پاتې نشي. دوی چې له بازاره ستړي ستومانه راغلل، دمه یې ونه کړه، په لرګیو پسې غره ته لاړل او دوه باره لرګي یې برابر کړل. یو وره یې پخلنځي ته یووړ، بل یې په حویلۍ کې کېښود. خو په سبا یې بیا ولیدل چې د حویلۍ لرګي ترې تم شوي دي. په درېیمه او څلورمه شپه هم د لرګیو وری غیب شو. په پنځمه شپه بوډبا د لرګیو په وری کې سوړه جوړه کړه او هورې پکې پټ شو چې د لرګیو د غایبېدو راز معلوم کړي. نیمه شپه وه چې د اسمان لخوا یو اوږد پړی لاندې ځمکې ته راځوړند شو او د بوډبنو په حویلۍ کې د لرګیو له اخبار سره ولګېد. پړی د لرګیو تر بار راتاو شو، بار یې له بوډب سره یو ځای چې هلته پکې پټ و آسمان ته وخېجاوه. بوډ بچی څنګه آسمان ته ورسید، هورې یې د لرګیو د بار له منځه د نورانی مخ یو سپینګیری ولید چې د بار لور ته را روان دی. سپینګیری چې ډیر مهربانه ښکارېده، د لرګیو بار پرانیست او چې په زلمی بوډ به یې سترګې ولګېدې، ورته یې وویل: نور خلک د ورځې یو بار بوټی کوي، خو تاسې دوه باره بوټی کوئ، دا ولې؟ بوډ به ځواب ورکړ: صاحب، موږ ډیر غریب یو، دا یو بار د کور لپاره برابرو او دا بل خرڅوو چې گزاره مو شي. سپینګیری وموسېده او بوډبته یې په پاسته آواز وویل: زه خبر یم چې تاسې دواړه نیک او خواري کښ کسان یاست، خو لاس مو ډیر تنګ دی. زه به یوه خزانه په ګوتو درکړم، دا خزانه به ځمکې ته یوسئ، هورې به په ښه درشي. د سپینګیری د خبرو له ختمېدو سره سم اووه ښاپېرۍ را پیدا شوې او ځوان بوډبه یې یوې خورا شاندارې ماڼۍ ته یووړ. د ماڼۍ د بام طلایي څنډو او ځلاندو خښتو دومره تېزه رڼا کوله چې بوډبه ماڼۍ ته د ورننوتو په وخت کې سترګې نه شوې پرانیستلی. د ماڼۍ په منځ کې تیزو رڼاوو سترګې نه ځورولې او ځوان بوډبه قسمه قسم شیان چې هیڅ وخت یې نه ولیدلي ولیدل. په یوه کوټه کې چې له ډول ډول قیمتي شیانو ډکې کڅوړې ځوړندې وې، ښاپېرۍ ورته وویل: په دې کڅوړو کې چې د هر یوه خوښېږي، هغه در سره واخله، خپل کور ته یې یوسه. ده د قیمتي شیانو یوې لویې کڅوړې ته چې تر خولې پورې ډکه وه لاس ونیو. دغه وخت د سترګو په رپ کې هغه بوډا را پیدا شو او په تروټنډه یې ورته وویل: دا کڅوړه ستا لپاره نه ده، تا ته یوه تشه کڅوړه درکوم چې هره ورځ د سپینو زرو یوه سکه ورنه راایستلی شي، نه زیاتې. بوډ به د سپینګیري خبره په نظر ومنله او د آسماني رسۍ په وسیله ځمکې ته راکوز شو. کله چې کور ته ورسید، کڅوړه یې مېرمنې ته وسپارله او ټوله کیسه یې ورته وکړه. ښځه ډېره خوشحاله شوه. تر دې وروسته به دوی د پخوا غوندې د ورځې بوټي ټولول او چې تیاره به خپره شوه، د کور او کوټې ورونه به یې پورې کړل، آسماني کڅوړه به یې پرانیستله او کڅوړې به یوه د سپینو زرو سکه ورکړه. دوی چې د پخوا غوندې ژوند کاوه، د سپینو زرو سکې ورته بچت پاتې کېدلې. د ځوان بوډبه بوډبنې مېرمنې د سپینو سکې ساتلې. یوه ورځ بوډبه خپلې مېرمنې ته وویل: اوس خو د سپینو سکې لرو، راځه یوه غوا واخلو. بوډبنې د مېړه وړاندیز ونه مانه. څه موده پس چې سکې نورې هم زیاتې شوې، مېړه وویل: که دوه درې جریبه ځمکه واخلو، په دې کې څه وایې؟ بودبنی دا وړاندیز هم ونه مانه چې موده نوره واوښته او دا ځل ښځې ته یو فکر پیدا شو. میړه ته یې وویل راځه یو بل کورګی جوړ کړو. میړه یې چې د زیرمه کړو پیسو لګولو ته هسې هم بې صبره و په خوشحالۍ وویل وړوکی کورګی څه معنا لري، راځه سم لوی پوخ د خښتو کور جوړ کړو. اوس خو مو پیسې نورې هم زیاتې شوې دي. د ښځې دومره مصرف نه و خوښ، خو میړه یې ډېر ټینګار وکړ او د لوی پاخه کور جوړولو ته یې راضي کړه. بوډبه د سپینو زرو سکې د نوي کور د خښتو او تیرانو په اخیستلو او ترکان او میمار ته په معاش ورکولو ولګولې. دوی نور غره ته په بوټو ټولولو پسې نه تلل او په دې ډول د سپینو زرو د سکو زیرمه ختمه شوه، خو لوی پوخ کور لا نیمګړی پاتې و. له اوږدې مودې راهیسې د میړه په زړه کې ورتېرېدل چې له آسماني کڅوړې به په شواروس کې تریوي زیاتې سکې غواړي، او اوس چې د سکو زیرمه ختمه شوې وه بې له دې چې له ښځې سره مشوره وکړي آسماني کڅوړه یې په یوه ورځ کې دوه ځله پرانیستله، او چې دوهم ځل د سپینو سکه ورنه راولویده په درېیم ځل یې پرانیستله او په یوه ورځ کې یې درېیمه سکه ترلاسه کړه. د آسماني بوډا هغه خبره هېره کړه چې له کڅوړې څخه به د ورځې تر یوې ډېرې سکې نه غواړي. د په څلورم ځل هم د کڅوړې سر پرانیست او سکه یې وغوښته، خو دا ځل هېڅ را ونه وتل. د کڅوړې برکت تمام شو او لوی پوخ کور نیمګړی پاتې و. ښځې یې ورته وویل آسماني کڅوړې خو په نیمه کې پرېښودو، راځه بیا غره ته لاړ شو او د بوټو کار شروع کړو چې گزارم وشي. دوی بیرته بوټبانه شول.
عزتمنو اوریدونکو، تیر ادبی باس مو د مجاز په اړه و. تاسو د استعارې په اړه د ښاغلي درمل خبرې واورېدې. نن به واورو چې مرسل مجاز څه دی او څه نقش لري، کوم ټکي دي چې مرسل مجاز له نورو بېلوي. افغان شاعر او کره کتونکی ښاغلی احسان الله درمل دا پوښتنې ځوابوي. پام ورته راړوه
ډاکټر صاحب. په تیر باس کې چې د مجاز په حیثه کې مو درلود، تاسو استعاره یاده کړه، و دا مجاز نورې څانګې هم لري که همدا یوه استعاره ده؟
ډېره مننه. موږ په تیر باس کې وویل چې مجاز د یوې کلمې یا د یو عبارت استعمال په هغه معنا چې دا کلمه یا دا عبارت د هغې لپاره نه دی ټاکل شوی په قراردادي شکل. کلمې او عبارتونه او ژبه چې ده په قراردادي ډول یوه معنا لري. معنا دا چې موږ دا قبول کړي چې دې ته به قلم وایو، دې ته به ټلیفون وایو، دې ته به میز وایو، دې ته چوکۍ. که چېرې شاعران دغه قرارداد مات کړي او د قلم چوکۍ یا میز کلمې د خپلو حقیقي ځایونو نه راواخلي چې په څه شي دلالت کوي، د خپل اصلي مدلول نه منحرف کړي او بل مدلول ورته وټاکي، دې ته مجاز وایي. د مجاز دوې لویې ډلې موږ تېر بحث کې وویل چې یو استعاره دی او یو مرسل مجاز. په استعاره کې وویل چې د حقیقي لفظ د معنا یا د حقیقي لفظ او د مجازي معنا ترمنځ تشبیهي اړیکې موجوده وي. که چیرې موږ وایو چې سر و روان او په ناز و ادا، دلته د سروې او د یو چا ترمنځ چې هغه لوړ قد لري د مشابهت اړیکه ده. یعنی سروه په خپل اصلي معنا چې د سروې ونې ته وایي، او کله چې موږ د سروې کلمه وایو د سروې ونه مو په ذهن جوړیږي، د اصلي مدلول دی، مفهومي دی. د هغې نه راخیستل شوی د لوړ قد دپاره، د ویجنې دپاره چې هغه لوړ قد لري د په هغې باندې نوم ښودل شوی. د دوی ترمنځ تشبیهي اړیکه ده. د مجاز یو بل ډول هم شته چې هغه ته برسل مجاز وایي، چې کلمه په مجازي معنا کارېدلې وي خو د اصلي معنا او د مجازي معنا ترمنځ یې اړیکه تشبیهي نه وي، بلکې د ځینو نورو علاقو په مرسته تړل شوي وي. حقیقي او مجازي معنا دې ته د بیان د علم عالمان مرسل مجاز وایي. د مرسل مجاز د جوړېدو او د پاره څلور خبرې ضرور دي چې موږ پوه شو چې یوه کلمه اول په مجازي معنا کارېدلې او دویمه دا چې دا مرسل مجاز دی. اول دا چې یوه کلمه باید په غیر حقیقي معنا استعمال شوی وي. یعنی که چیرې یوه معنا په حقیقي معنا استعمال شوی وي هغه ته مجاز نشته. دویمه خبره دا ده چې د یوه قرینه باید موجوده وي، لکه موږ په استعاره کې اشاره ورته وکړه، د قرینې موجودیت د مجاز سره شرط دی. دویمه خبره دا ده چې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ علاقه موجوده وي یو علاقه چې موږ پوښو دی مغه علاقه پوسته چې دا کلمه په حقیقي معنا نه کاریدلی په مجازي معنا کاریدلی او بل اخر سره به خبره چې دغه علاقه چې دی حقیقي او مجازي معنا ترمنځ موجوده وي دا باید تشبیهی نه وي لکه په هغه لومړي مثال کې چې موږ ویل چې سرور روانه د پنازا ادا یاد کرون سي دیو شیر ته راځ په بام ټول کو دستور گوهر د حسک د پیغل هار دانه دانه شو دلته سپګمت د حسک پیغل ویل شو سپګمت د پیغل سره تشبیه شوی استعاره پسل کی تشبیه خود قرینا حسک ستوري دم ته وای چې خبر د سپګمه پاړه مگر په مرسل مجلس کې دغه علاقه وی خو تشبیهی نوی یو بل علاقه وی په مرسل مجلس کې ډېری غنی رابطې دي چې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ دی پل کور کوي او موږ په یوه چې یو کلمه په حقیقي معنا نه بلکې په مجازي معنا کوي دلته ډېر مشهور رابطې حتی د بیان دی علم علما فکر کوي چې د بشمیر علاقې دي موږ خپل هم جوړولې شو چې د مجازي او حقیقي کلمو ترمنځ یو پل په خپل ایجاد کو خو هغه مشهور علاقې چې په کتابونو کې راغلي او یا دوی بحث ور باندې کوي هغه دی یو څو نه لند لند ذکر وکړو اول دی جزئیات را بیتا ده شاعر یا لیکوال یم په یو متن کې دی یو کلمې جز یادو مطلب مو کل وی مثلا د اکرم الله ګران یو شعر دی چې چا ګل نه ویني وسکي چس پر لوته ویني ورکړي انسان څومره بدرنګ دی انسان څومره خاصته ده په دې شعر کې شاعر انسان یادوي یو جز انسان یو کس دی یو جز دی د انساني ټولنې خو مطلب د بشریت ټوله کتله ده چې دغه په د انسانیت په ټول مفهوم باندې دلالت کوي چې یعنی جزئیات شوی مطلب کل دی یا د دې سرچپه رابطه مونږ کل یادوو مطلب مو جزوي لکه مونږ تاسو وایو چې په غوږ کې ګوتې کېږده مطلب مو دا وي چې د ګوتو سرونه ټولې ګوتې خو په غوږ کې نه ایښودل کېږي کله کله شاعران او لیکوالان خبر دی جزوي دوی د کل په شکل تشریح کوي مثلا د استاد پسرلی یو شعر دی چې پای شرافت شر وافت کردی خوشی که بشر نکړي د شر لمن دلته استاد د ټول بشر خبره کوي چې بشر ټول بشر دی خو د مطلب په هر وخت کې موجوده غ شریره ډله ده چې د بشر د پاره خطر پیښوي او د بشر د پاره جنجال جوړوي مطلب په دې بیت کې خبره د ټول انسانیت پاره نه ده ځینې نور علاقې دي لکه ظرف او مظروف چې مثلا موږ ظرف یاد کړو او مطلب ورنه مظروف وي مثلا ما مخکې مثالونه وي کاروان سي وایي چې زه لیونی یم خار دې ما پسې ځي هوښیار خو نه یم چې په خار پسې ځم دلته د شاعر مطلب دا دی چې په خار کې چې کوم خلک اوسي د هغو دپاره خار ظرف دی او هغه خلک چې په خار کې اوسي هغه مظروف دي د مظروف په ځای ظرف یاد کړي د دې په ځای وایي چې د دې په ځای چې وایي د خار خلک دي په ما پسې ځي وایي زه لیونی یم خار دې ما پسې ځي هوښیار خو نه یم چې په خار پسې ځم یا د ارواښات شمس القمر اندیش یو بل شعر دی چې خار دی لکه کنګل سمندر وی ده دې د خاموشه شور ته حیران یم په دې شعر کې خار دی خلکو لپاره د مجاز په شکل استعمال شوی یو بل علاقه ده په مرسل مجاز کې چې د آلیت یا د آلی یا د ابزار علاقه ورته وایي مونږ کله کله آله یا ابزار و وسیله یا دو خو مطلب مورنه دی وسیلی کار وی چی دا وسیله چه کار کوي د ارواخات پروفیسر رحمت الله درد یو شعر دی چې ما بل خلکو اوریدل چې د مار دوه ژبې وي اوس خو د هر سړي په خوله کې په وار دوه ژبې وي دلته دا ژبه یادوي خو مطلب یې دوی خبرې وي هر سړی دوی خبرې کوي دوه رنګي کوي نو دغه علاقې چې دي د مرسل مجاز علاقې دي مثلا یوه بله علاقه ده چې عربان ورته ماکانه وایي یعنی هغه څه چې وو مونږ یو سړي ته یا یو چا ته په هغه څه باندې غږ کوو چې هغه پخوا وو اوس هغه حالت نشته مثلا یو تقاعد شوي سړي ته مامور صاحب وایو یا یو جنرال ته چې تقاعد شوی اوس هم جنرال صاحب وایو پخوانی رابطه ورسره تړو مثلا د استاد پسرلی یو شعر دی چې مه ضایع کوه ته خو هم په ګارو کې ناز نه راټوکېږي په هندارو کې په دې شعر کې د هندارو او د ګارو ترمنځ یو رابطه ده په ادبیاتو کې دا یو موتیف دی او پخوا داسې وو هم چې هندارې دی دبرو د کون جوړی دی کونی به سایکل کې دل به هندارې جوړی دی استاد په مغه په خونه را بيته چې دا هنداره په خو کون ایو هندار ته ګاری ویلی او خپل محبوب ته وایي چې مزه یې کوي ته خون په ګارو کې یعنی هندارې دا سیدی لکه تیږي او دبرې اوس خو هندارې دی خو په خو دبرې دی یعنی هندار ته خپل په خونی ماکان شي څه شی وو دغه نوم یې ورته اخیستی یا د مجاورت یوه علاقه ده په مرسل مجاز کې همدارکم د مایکونه علاقه هم شته چې هغه څه چې ورست رازی مونگ ورسر تدو لکه مثلا مونگ دی تیب دی پانزه دی اول کن ماسیل تم دکتر سی بو یو غالو دکتر شوی نوی مثلا یو شیر دی چه دا زوال پلار تک دی پر کمالا زخوتا تا بدر وایم هلالا هلال تا بدر وایل هلال ورست پا بدر بدلیگی دا دی ما یکون رابطه ده یا دی مجاورت رابطه ده مونگ دو شان دیر سر نگ دیوی نو دیو بل نمونه سر تاویز کهو پا ما اصطلاح که خلق چکل وی چه زلمی درد کهوی مطلب دی مایدی درد وی یعنی دا دی مجاورت علاقه ده چه مثلا دی کروان سیبیم شیر ده چه مدوش و اسمان تری دا پلاد و شاهین تش ده باگرام که دا کابل کوتر زانی مل منی دی فضا تا اسمان ویل چون دا پورت علاقه دا کوتر و زانی خب اسمان که نوی خو دا پورت پزا تا من طول اسمان ویل چون دا اسمان سر نگده ده یو تصور ده زمان فضا تا اسمان ویل دا مجاورت دی علاقه دی مخیشه وی ده
داکتر صاحب مثالون خمو کافی دیر ورک لال فکر کنم چه دوستان با یو تصور لری دا مجاز پیسه که پا ادبیاتو که چه نخش لری گتی چه دی؟
پا ادبیاتو که دی مجاز لوی گتی داده چه کل کل مون دی کلماتو دی حقیقی مدلونه یا دی حقیقی معناونه چه ستڑکی گون شایر دی وازی دی بدلولو دی پار مجاز دا مخه کدی او اغا کم شای کم نوی مدلول چې دی یو مفهوم دی وی کلمې دی پر ټوکل کېږي کوم نوې مفهوم یا کوم نوې مدلول چې شاعر ورته ټکی دا باید د خیال په مرسته پیدا شي او خیال په ادبیاتو کې خصوصا په هنري ادبیاتو کې مطلوب پدیدا ده په دې لحاظ خیال پرونکی شاعر خو ځینې نور کټم لري ځینې هغه کلمې چې مونږ یې نشو ویلای هغه د مرسل مجاز په واسطه ویلی شو یا د هغه مجاورت په واسطه یا د ظرف او مضروب په واسطه یا د الیت په واسطه یا د ځینې نورو خبر پوسته یعنی هغه خبرې چې کوم وګړو چې وای نکو دغه د پر مجازي ژبم پیدا کولې شو بل خبره ده چې په شيري ژبه کې یا په شيري سبکونو کې مبالغه ډیر رول لري لکه په حماسي سبکونو کې چې وای او په نور سبکونو کې شاعر د مجاز پوسته مبالغه پیدا کولې شي مثلا کدی د سترګې کونج خو به ټول سترګې می خوږي سلیغه ټول دی په ادبیاتو کې پڅش کې چې مبالغه زیات شي په کې تخیل زیاتېږي او په دې لحاظ د تاثیر او د اغیز سره مرسته کوي بل خبره ده چې کېدای شي مرسل مجاز د قافیو په مندلو کې د سړي سره مرسته وکړي د رحمان بابا شعر دی چې د اوبو په ویش چې ورشي انصاف پرېږدي که په لاس کې ورقونه د کتاب وي دلته د کتاب کلمه د قرآن دپاره ټاکل شوی قرآن یعنی جز د خاص دی خود عام کلمه ورته ټاکل دا د مرسل مجاز په واسطه د دې په ځای چې قرآن ووایي هلته په شعر کې د کتاب سره قافیه برابرېږي یعنی په قافیه کې کتاب راځي په دې کې مرسته کولی شي ځینې نور تخنیکونه یا د موسیقۍ په ایجاد کې هم مرسل مجاز مرسته کوي مثلا د کاروان صاحب شعر دی چې لاس دې راکړه ستا په لاس کې مې ژوندون دی ستا په لاس کې د کاروان د مینې یون دی دلته د لاس دې راکړه ستا په لاس کې مې ژوندون دی دلته د لومړي دوه لاسونه چې دي دا د مرستې او د قوت او د اختیار دپاره مجاز شوي او وروستی لاس چې دی په خپل اصلي معنا کارېدلی همدارکه هم د شعر د ژبې په اجاز کې او د ځینو نورو خبرو په لنډیز کې چې شاعر غواړي په مستقیم ډول نشي کولی د مرسل مجاز په واسطه ښې افاده کېږي
کور مدان ډاکټر صاحب ډېره مننه
ډېره مننه
چپټالونو پیغلنا زانګي اختر نده او چپټالونو پیغلنا زانګي اختر نده نو بیا مست هوا حسن پر ستا هوا دات لونګو اگنه راوړي د کم طرفا دات لونګو اگنه راوړي د کم طرفا چپټالونو پیغلنا زانګي اختر نده چپٹالونو پیرنا سانگی اختر نده چوریا کٹان کٹان شلا آخر داس چل شو زڑگیا سچل شو تالا مچے پدے دش کے باران شلا آخر داس چل شو زڑگیا سچل شو
چیا چولے بڈھٹا بسمانا کرن رے چیا چولے بڈھٹا بسمانا کرن رے نو بیا مسہوا اسن پر سہوا دات لونگو اگنے راوڑی دکم طرفا دات لونگو اگنے راوڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر نرے چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر نرے
آزادی ریڈیو ڈاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولئ.